دیدگاه تو نظرت در مورد هنر و تمثیل و زندگی برای ما بیان کردی.
درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موز اجمل اند هر کله کوم په مخړې د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت ستره محکمه د کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان لزندانونو څخه ل 2000 د سیاتو بنديانو د ازادي دو خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د ستره محکمه لخوا په یو خبرشي بیان کې ویل شوی چې د دوی د رهبر د حکم لمخې 2000 او 403 پیته بنديان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شوی و ل بند خوش شول او 3125 نور بنديانو د بند موده کم شوه. په تیرو کلونو کې د کوچني اختر او لوی اختر په مناسبت هم د طالبانو د مشر د فرمان لمخې په سلګونو بندیان له زندانونو خوشې شوي وو. بلخوا د طالبانو د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو نه له 200 د زیاتو افغان بندیانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې دغه بندیان چې له قانوني اسنادو سره سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو او له لسو نه تر یوې میاشتې پورې بندیان وو. د وري په اومه وتمه د سپین بولک او تورخم له لارې بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوه. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت د ټیلری وسایتو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د ته په پام چې په سالنګونو کې لتیرو څو ورځو راهیسې د درنو واورو طوفانونو او کنګلونو لامله پر دې لوی لارې د وسایتو ګڼه ګوڼه زیاته شوه. د هیوادوالو د خوندیتوب او د ځاني او مالی زیانونو د مخنیوي په موخه د غلارې تر راتلونکو څو ورځو پورې باروډونکو ټیلری وسایتو پر مخ تړي. د خبر پاڼې لمخې د سالنګونو د ریاست کارکونکو د واوري په پاکولو بوخت او د لارې له بشپړې پاکېدو او د هوا له خکېدو سره به بیرته په نوبتي ډول ټیلري وسایتو ته له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ ګډ شمیر سازمانونه د طالبانو وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولی پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي نورې نښې ګڼي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداری ورکړی چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولی شي افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي او له دې سره به تصویري رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ شي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلا وطن خبریالانو ټولنې دا بندیز غندلې دی او هغه د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه کار سرغړونه ملي. د ټولنې د خپل ورستیو مندرو په یو ریپورت کې ویلي چې په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې محدودیتونه او پتاوتریخوالي کې 15% زیاتوالی راغلی او په دې کال کې په دې هیواد کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو شاوخوا 222 قضیې ثبت شوې دي. تاسو له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په شمال ودیس کې پرون په جلا جلا بریدونو کې لکټر لګاته سرتيري او یو ملکی وګړی ووشل شول. د فرانسې خبري ایجنسی د ریپورت لمخې د پولیسو بي سرچینې د شنبه په ورځ ویل چې د خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې و سرتيري وشل شوی. د سرچینې ویلي چې په یو کور کې پټو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د سرچینې په وینا پوز د 2 ساعتونو اوږدې جګړې په جریان کې جنگي هليكوپټر واستولې او اته وسلوالي وشل. په دې نخټو کې شپږ نور سرتيري شوی. په ریپورت کې د پیخې دقیق ځای نه دی ښودل شوی. په یو بله پیخه کې د پولیسو افسر محسن علي د فرانسې خبري ایجنسی سوال چې د بلوچستان په جنوب کې د بلتون غوښتونکو لخوا په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې نتیجه کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ووشل شول. د بلوچستان ایالت ګڼې سیمې په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهدې دي. تېره میاشت بلوڅ ازادي غوښتونکي پوس د یو مسافر وړونکي ریلګاډي په سلګونو سپرلۍ برمته کړې چې وروسته یې د سلګونو برمته پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. په میانمار یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر له زرو واوخت. دغه زورور زلزلې د قربانیانو شمیر وروسته لا زیات شو چې د هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې په مهال د وی نړیدلې لوړ پوړي ودانۍ له خاورو خښتو لا نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویل چې تر اوسه 1002 کسان دوی مړه ثبت کړي دي. له 2300 څخه زیات ټپیان او 13 تنه نور لا درک دي. دا بیان لمخې د قربانیانو د دقیق شمیر په اړه څېړنې روانې دي او ښایي شمیر لدی هم لوړ شي. دا جمعې په ورځ د 1.1 ریختر په کچه زلزلې د میانمار او ګوندی تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یې یوه هسکه ودانۍ، یو پول او د اوبو یو بند ویجاړ شوي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سختې او ښایي ویجاړۍ ډېرې وي. خبرنامه لازادی رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دا ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50% زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو لاسرسی کم دی یا دوی ته نه رسیږي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د طالبانو د حکومت د اعلان نم خبرو چې د کوچني اختر په مناسبت له 50 ډیر بندیان یا خوشی کړي او یا ورته د بند موده کمه کړې ده. په ورته وخت کې دام واوري چې په داسې حال کې چې د ایران اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتا په زیاتېدو ده. د ایران پارلمان رئیس وایي چې که امریکا پر ایران برید وکړي، ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالي زیانونو رپورټونه ورکړل شوي. په دې موضوع هم تازه رپورټ ولرو، که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تازه مغغلا ازادي رادیو ناوړی. د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50% زیات افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي علتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بللي. بلخوا یو شمیر اړمنو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې هم له دې عمله شکایت وکړ چې په خبره بشري مرستې تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل څیړنیز راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خبر کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسیدو بې باوره دي. له ناورینه اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري. په عنوان د دغې ادارې دیرس مخیزه راپور کې چې پرون جمعه د مارچ 24مه د ریلیف پر وېپاڼه خپور سوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرښه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړي دي، ویلي له 50% زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. د مرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفاف پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې 40% وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسؤلین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. په راپور کې بشري مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل سوې ده. ځینې افغانان چې بشري مرستو ته اړمن دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعي ده، اړمن خلکو ته مواد کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تېر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه وه موږ ته نظر رسېدلی.
بشري مرسته یو بل ارمن رحیم الله آصفي بیا وایي
دوی خپلو کسانو ته هم د وکیلانو د لارې نه دا تقسیمو دا د هغې ځانه بیا وکیل د ګزار او ملک او دې خلکو ته چې راشي بیا هغه خپل خپلوان دغه کومې مرستې چې دي دا مرستې کفایت نه کوي. نغدې پیسې 3200 روپۍ افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دي.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په راپور کې راغلي چې د ویشل سو یو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي چې له امله یې د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې
د ګراوند تروت سولوشن راپور لمخې یوازې 30% افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو زیانګالو ښځو او نجونو ته رسیږي. دغې ادارې پر نړیوال نړیوالو او مرستندوی ادارو ټینګار کړی چې بشری مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیم او حقیقي زیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو راپورونه خپاره کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو له امله اکثریت بشری مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور سوی ویلي، د 2015 کال د لومړیو دریو میاستو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 13.3% اړینه بودیجه برابر سوې ده. د اوچا د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو څخه اورئ. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15000 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. د طالبانو د حکومت د ستري محکمې لوري نن په یو خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخې په دوی کې 2433 بندیان چې د بخنې وړ و خوشی شوي او د 3125 نور د بند موده کم شوي. طالبانو دانه د پډاګه کړی چې خوش شوي زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو. خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقوقو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستري محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خبره شوې راغلي چې 2433 زندانیان چې د بخښنې وړ وو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅه خوشی شوي او د بند موده یې کمه شوې. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوې.
برا خوش کې دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغه سید خوشحالی په مناسبتونو کې بندیان را خوش کړي.
خو د بشري حقوقو یو شمېر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د ښځو د حقوقو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپل حقونو د غوښتلو په جرم طالبانو زندانی کړي او په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زندانی کړي. د دوی زندانی کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی، ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشی کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې د راپورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېری فعالان او خبریالان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشی کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دی. د روان مارچ میاشتې په شلمه د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر او ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبان حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو پوځ سلګونه غړي نیولي، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبان حکومت که څه هم په وار وار ډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه درېو کلونو کې د بشري حقونو او د زده کړو د لسګونو فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خپاره شوي دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانونه د اوکراین په دنپرو سیمه کې اوښتي دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا ورو چې هم دا اوس په سټوډیو کې راسره.
د اوکراین د دنپرو پتروفسک د سیمې والي وایي چې د دنپرو پر ښار پرون ناوخته د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوي او د یو هوټل په کمپلکس او رستورانت او همداراز په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګېدلی دی. سر هیلسک په ټلګرام کې لیکلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر ښار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې روسي ځواکونو پر دنپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یې یوویشت تنه نور ټپیان شوي چې یوه هم پکې یوه امیندواره مېرمن ده. د درېو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. زلنسکي نن شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې روسیه د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنپرو پتروفسک د سیمې والي وویل چې د اپارټمانونو په یوه جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګېدلي او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلکس کې لګېدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوي ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتنی پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یو دوامدار اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالاتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وکړي او وویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لوری غواړي یا ترسره کوي بل لوری هم ورسره موافقه ښیي او برعکس. او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییزې حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استل لپاره د ټاکل شوی ضرب الاجل په درشل کې د افغانانو نیونه زیات شوه. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیرشمی یعنی تر بل سبا د غهواد لخواوري ووزی کني په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې له خپل خاوري چې پاکستان له خپل خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لږ تر لږه 923 افغانان نیولي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وایي چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. شغله علمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړی دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرڅ کړل. دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پیرا غلې ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنون ترې لږ وخت ورکاندې چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغو کسانو لمنځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شار په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلي دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسېدلي. یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لورې صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر 10 پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یوه جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتېده ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي، ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. له بلې خوا رپورټونه ښیي چې واشنگټن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگټن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته له دې چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهی سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړې او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د ریپورټونو له خپرېدو او له 2 میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت له مشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخپرېدو او له 2 میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړی دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اورېدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته د سراج الدین حقاني ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوي دي، خو نه ده او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خپرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقاني د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقاني خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکړي که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو پوه اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هبت الله اخندزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووت چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هبت الله اخندزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژی رنگونا
روزی مبارک میاشت خو ډیره مبارک میاشت وی، اما لبد مرغ په افغانانو باندې بیا دلته نور ستیریږي. فقر، تنگ دستی، بیچارهګی هغه څه دي چې روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نسته. نن روزه د افغانان لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نسته، بار نسته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سا کال روژه د تیرو کالونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سا کال د ښځو په کار کولو باندې بعضې بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګه بهرنیو موسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګېدو، چې د دې سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلاتو سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کده کال دی وی غوري مبارک میاشت دی چې دروژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم د کده نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارکې میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو ده، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري. نو هیله مو دا ده چې هیوادوال ټول یو بل ته لاس ورکړي او تر خپل وس او توانایي پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي، تر څو د ټولو روژه او اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ